پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري. خلاند خبري برخه کې به دا اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکې لوګي او قحطۍ ته اندېښمن دی. دا راپور وروسته راځي، خو راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. امریکا په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښمنه ده. نړیوال بانک وایي اوس مهال افغانستان کې فعالیتونه نشي پیلولی او پاکستانی طالبان له خپل حکومت سره په بشپړ اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي واشنگټن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریزې ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. ټام ویسټ پرون دوشنبه د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوي استازی همداراز وویل واشنگټن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د له طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارو د بل پړاو خبرو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو زیاتې کړه چې دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د کرملین استازی بیا وایي چې د افغانستان په اړه د روسیې، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو خبرو بل پړاو به روان اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې زمیر کابولوف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تریکا یا درې اړخیزه غونډه به د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. د دریو هیوادونو مخکینۍ غونډه د اکتوبر په 19 په مسکو کې جوړه شوې وه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ ملپاس وایي د افغانستان د اقتصاد دړې وړې کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولای چې په دې هیواد کې دننه به خپل فعالیت پیل کړي. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې نوموړي پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل د دوی په وړاندې یوه ستونزه د تادیې د سیستم نشتوالی دی چې د ده په وینا د هیواد ته د پیسو د لیږد مخه نیسي. د راپور له مخې نړیوال بانک په اوس وخت کې په افغانستان کې له شلو زیاتې پراختیایي پروژې مختوړي او له 2002 کال راهیسې له دې هیواد سره د 15.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره یې وړیا ده. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پر نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 70 میلیونو ډالر مرستې بندې کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین پیل شو. تمه دا وه چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین و همغږی کوونکی نیکولی شاه مومن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د واکسیناتورانو لپاره د روزنې پروګرام په پاتې 19 ولایتونو کې نه و بشپړ شوی.
نورو پاتې ولایتونو کې تقریبا 19 ولایت کې نو پاره کې دا ټریننګ مکمل نه و. نو نن ورځ د هغې ټریننګ مکمل شو او یو هفته وروسته د نومبر په 15 د پاتو ولایتونو شروع کیږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین او هم به د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ ورکول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک پر بشپړ اوربند سلا شوي دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې چودری وویل چې له پاکستانی طالبانو سره د حکومت خبرې د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روانې دي. ده وویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوي دي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی توانېدلی چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. تیره میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکیه ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودری وایي که د اوربان په ترڅ کې خبرو پرمختګ وکړ، د اوربان موده به وغځول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه ورځې ټولو هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا وبا په وړاندې بشپړ واکسین کړی خپلې پولې پرانیستې. امریکا ته د بهرنیانو د سفر محدودیت په 2020 کال کې د کووید 19 له خپرېدو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري ولګول شو او د 2021 کال په جنوري کې د جو بایډن له لوري تمدید شو. اوس د ولسمشر بایډن حکومت اعلان کړی چې د 350 هیوادونو هغه وګړي چې بشپړ واکسین شوي وي بیلې دی چې قرنطین چې امریکا ته ورتلای شي. د دې نوې مقررې پر اساس د بشپړ واکسین سند لرونکي ټیسټ یا د منفي نتیجې سند ته هم اړتیا نه لري. او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس د ونډو ارزښت 6 میلیارد ډالر ولوید. وروسته له دې چې ایلن ماسک په ټویټر کې له خلکو نظر وغوښت چې آیا د خپل ټسلا شرکت د ونډو یوه برخه وپلوري او کنه، او اکثرو خلکو مثبت رایه ورکړه. د ټسلا د ونډو ارزښت 6 میلیارد ډالر ولوید. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس ډیموکرات غړیو د میلیاردونو د مالیه یوه طرحه وړاندیز کړه، او ښاغلی ماسک پر خپله ټویټر پاڼه له خلکو وغوښتل چې که دوی موافقه وکړي حاضر دی چې د ټسلا کمپنۍ 10% ونډه چې 21 میلیارد ډالر کېږي وپلوري او په مالیه کې یې ورکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ وې پاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. فیسبوک کې هم له تازه خبرونو او راپورونو خبرېدلی شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجله اورئ چې فرهنګي او ادبي مسایلو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطي ګواښي. نوموړي وویل افغانان به راروانې څو میاشتې چې ژمی راروان دی سخت وضعیت په مخ کې ولري. له افغانانو سره د بېلابېلو موسسو او ادارو لخوا د لاسنیوي هڅې هم پیل شوي خو کافي نه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی راروان دی راتلونکي څو میاشتې له داسې یوه وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداری له بی بی سره په ملکه کې چې یوه برخه په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
وضعیت دومره خراب دی چې شایي تاسو تصور وکولای شئ. موږ په اوس وخت کې هلته په نړۍ کې تر ټولو د ناوړه بشري ناورین شاهدان یو. 50% خلک کافي خواړه نه لري. په اوس وخت کې د دې شاهدان یو چې 30 میلیون وګړي د خوارځواکۍ په لور روان دي، او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي یې له قحطۍ سره مخامخ دي. راتلونکي شپږ میاشتې به له سختو کړاوونو ډکې وي. وضعیت به لکه د مځکې پر مخ دوزخ وي.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس وویل د روان کال له پیل راهیسې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمېر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا او منفي اغېزې د 15 میلیون وګړو د لوږې لامل وباله، او له شتمنو کسانو یې وغوښتل چې د یو وار بسپنې په کولو سره د له قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی بیسلی اټکل وکړ چې د ټولو 45 میلیون کسانو لپاره د یو کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او د دې هیواد اړتیاوې د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریا او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و، او ویلي وو چې که له دې هیواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوي تجربه کړي. افغانستان چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
و موږ ولیدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې بشري وضعیت یا بشري ناورین مخ په خرابېدو دی او د ژمي پر رسیدو به د افغانانو ستونزې لا پسې زیات شي. بل لور ته ژمی را روان دی خو افغانان په کور دننه د تودېدو لپاره پوره وسایل نه لري. د تیر کال پرتله د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او سکرو بیې هم لوړې ختلې دي. سره له دې چې د سون توکي په هر ژمي کې لوړېږي خو یو شمېر افغانان وایي چې سږ کال د دې توکو بیه څو برابره شوې. د سون توکو ځینې سوداګر بیا د دې چارې اصلي لامل د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په بازار کې د سون توکو کمښت په ګوته کوي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې ډیر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژمي پراتک سره د سون توکو د بیو له لوړوالي د خلکو اندېښنې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د اقتصادي یو شمېر نورو ستونزو سره سره د سون توکو لوړې بیې هم دغه اندېښنې ورته دوه برابره کړې دي. 25 کلن مسعود چې په کندوز ولایت کې هټۍ لري وایي د سون توکي قیمته شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
په تیر دوره کې مو چې روزانه څومره کار کوو د هغې په نیمه اندازه باندې هم نه کېږي. له یو طرفه د خلکو اقتصادي وضعیت د تحولات سره ډېر زیات خراب شوی دی او د هغې تر څنګ چې د کاروبار نشته دي. سوخت مواد هم د چا ورته وس او توان نه رسېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکی حیات الله دا ستونزه جدي ګڼي او له سوداګرو غواړي چې د ژمي په راتګ سره د خلکو لاسنیوی وکړي.
ډیری کسان دي زمونږ په سیمه کې چې هغوی د دې توانایي نه لري چې د ژمي لپاره لرګي واخلي یا هم تیل واخلي یا هم ګاز واخلي. او بل دا چې تجاران هم د خلکو سره ظلم شروع کړی دی.
خود ادمیر چې په کابل کې د لرګیو کاروبار کوي وایي د ژمي په راتګ سره په پکتیا او خوست ولایتونو کې طالبانو د ځنګلونو وهل منع کړی دي. همدا لامل دی چې د لرګیو بیې لوړې شوې دي.
د لرګیو بیا په دې لوړه تللې چې له مرکزه نه راځي او خلک له موږ څخه لرګي اخلي او موږ یې له کمښت سره مخ کیږو، نو مجبور یو چې قیمته یې وپلورو. په تیرو ژمیو کې موږ شاوخوا 800 خروار لرګي پلورل، خو اوس تر دا مهاله یوازې 350 خرواره مو پلورلی دي.
د افغانستان د نفتی مواد ټولنې مشر توکل احمد یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په نړۍ کې د نفتی موادو د بیې لوړېدل هغه لاملونه دي چې د نفتی موادو بیې لوړې کړې دي.
بانکونو زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې. که دا ستونزه حل شي ښایي په نرخونو هم اغېز پرې باسي. کله چې موږ پیسې بانک ته وړو نو هلته د مرکزي بانک اجازه غواړي او دا چاره زموږ کار له خنډ سره مخ کوي. دا کار بیا د دې لامل کېږي چې زموږ هر سوداګر $5 جریمه شي.
له دې ټولو اندېښنو سره بیا د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نرخونو لپاره یو پروګرام جوړ شوی او ډېر ژر به عملي شي.
د دې ستونزې د هوارۍ لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او ډېر ژر به حل شي. دا چې د زغالو او لرګیو بیې راټیټې شي په دې برخه کې هم جدي کار روان دی.
د نفتی او سون توکو بیې په داسې حال کې لوړېږي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا بیا د دولت ډیری کارکوونکو د تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اوس باور دا دی که دې ستونزې ته ژر تر ژره د حل لاره ونه موندل شي په نږدې راتلونکي کې حالت له کابو کېدو وځي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
اسوی مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
سموخاګله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو دي ته چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې د زینو د ورسپانو پانی اړولې دي. خو ته ورسپانو تر دې تبصره ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله ل یاده مباسي.
ټایمز اف انډیا لیکلي هند تایید کړي چې د افغانستان په اړه سیمه ییز امنیتي غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې مقاله کې راغلي چې روسیا، ایران او ټول مرکزی آسیایي هیوادونه په دې را روانه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د ملي امنیت سلاکارانو پر کچه جوړیږي. په مقاله کې د رسمي سرچینو له قوله ویل سوي چې پاکستان او چین تر اوسه د هند رسمي بلندلیکونو ته ځواب نه دی ویلي. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف اشاره کړې وه چې د هند په قربتوب په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د همداراز ویلي وه چې یو خلل اچونکی نسي کولای د سولې د برقرارۍ لامل سي. ټایمز آف انډیا د ده پر څرګندونو د هند رسمي سرچینو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان رول زیان رسوونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ایران او روسیې د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړې دي. طالبانو په مسکو غونډه کې ګډون وکړ او د راپورونو پر اساس یې هلته د هند له استازي سره هم وکتل، خو د ایران په غونډه کې طالبانو حضور نه درلود. تر اوسه د هند په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د چین او روسیې ترمنځ د همکارۍ لیدلوری د هغه مقالې عنوان دی چې وار آن د راکس خپرونې نشر کړې ده. لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د روسیې او چین ترمنځ د همکارۍ پر وړاندې فرصتونو او موانع ته کتلی دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د مسکو او پیکینګ ترمنځ همکارۍ ته زمینه برابره سوه. په مقاله کې وروسته لولو چې روسیا او چین په ځینو برخو کې مشترک نظر لري. د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر اتل ټاکل کېدو سره دواړو هیوادونو مخالفت کړی و. خو د لیکوال په نظر په افغانستان کې د روسیا او چین ترمنځ د همکارۍ پر سر رښتونی موانع سته. د بیلګې په توګه دا چې روسیا د سیمه ییز امنیت په برخه کې تر ډیره له هند سره اړیکې لري، د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې له احتیاطه کار اخلي او غواړي په منځنۍ آسیا کې د اصلي امنیتي شریک په توګه خپل رول خوندي وساتي. دا موارد د لیکوال په باور د چین له ګټو سره په ټکر کې دي، ځکه د لیکوال په وینا چین غواړي د هند رول حذف کړي، په منځنۍ آسیا کې خپل امنیتي رول زیات کړي او په شینجن سیمه کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې سي. لیکوال ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع بله مسأله ده چې کولای سي د روسیې او چین ترمنځ د اختلاف لامل سي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د بامیانو د بودا مجسمو له حاله خبر شي چې ویل کېږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړي.
متاسفانه در سره حملات طالبا و
له بده مرغه د طالبانو د بریدونو او هغه بې نظمۍ له امله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاوخوا شته ډېر تاوانونه پیښ شوي او ډېر ځایونه وران شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي؟ په دې اړه راپور لرو.
ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي د دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ سي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راسي.
د ځوان شاعر موسی حکیمی شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان اکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل فرست جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څو اندازه پیسې دي چې هر کال د دې په هنتون د رسنیو او اړیکو څنګ له خوا هغه خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کاری کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه په ورستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونې او اکاسې لامل غټلې ده. د افغانستان دا نام تو اکاس او خبریال وای د دې جایزې غټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې بعد خبریالانو پر روحیه مثبته اغیزه وکړي. خغلی حسینی خپل جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قربانی ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغه اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعې کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو لډلې زرافشان شریفي ازادي رادیو ته وویل دا کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړې توګه هغو نجونو ته د کتابونو د لوست زمینه برابر کړي چې ښوونځي او پوهنتونونه یې تړلي دي. اغلی شریفی زیاتوی هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیله ورکړي او دا ورته وښيي چې قلم له ټوپک نه غوره دی او د قلم او تعلیم له لارې د خرات لونکي په لور حرکت کولای شي. د طالبانو له بیا واکمنې دو تر دوه میاشتو ډیره موده کیږي، خو لا هم دې ډلې د نجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې ښایي یو ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لوري ډزې کوي. ویډیو اخیستونکي وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسله او شمامي مجسمې طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې ونړولې چې دا کاري نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې
بوتای بامیان میبینین کې طالبان سره بوتا بازم خیر داره خیر میکنن سره
په ټولنیزو رسنیو دی خبرې سوی ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لاس کسان له بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوي ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سلسال او شمامي مجسمې ونړولې چې په نړیواله سطحه دا کار یو فرهنګي وحشت وبدل سي. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن سوي داسې ویډیوګانې خبرېږي چې ښایي د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولې او ډزې پرې کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د وران سویو مجسمو پاتې شوني او شاوخوا تاریخي سیمو ته ډېر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سر حملات طالبا و بنظمی
لبته مرغل طالبانو د بریدونو او هغه بنظمی له عمله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاو خواشته ډیر توانونه پیښ شوی او ډیر زمينه وران شوی دي. د یوې خوا طالبان د بودا په مجسمو ډزې کوي او لاسي بمونه ورغورځوي، ترڅنګ بارانونه هم کیږي چې د تاریخي ابدو ترڅنګ اوبه ډنډي او هیڅ پام نه ورته کیږي. متاسفانه د بامیانو د تاریخي آثار وضعیت ښه نه دی او ډیر زیات متاثر شوی دی،
به نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنگیان وایی که ته هم افغانستان دیر لرغونی تاریخی آثار او آبدات لدی خور دیره لولو طبیعی او امنیتی گواخونو سرمختی. افغان فرهنگپال نجیب منلی لازادی راژیو سر بخبرو که وویل چه دبامیان و بودا ده هیواد او نره پکچا ارزخت منه تاریخی آبدات چه باید پسامه توگه و ساتل سی.
ده علاوات دینه چه زمانگه ده تاریخ نمایده که چه زمان پا معاصر اقتصاد که دیر قد نقش داری زکن چه کلا چه که خدای و وقت افغانستان که سور لغلاله نو ده هغه توریستی جاذبه دی چه پا میلیونونو خلق کوله شی ده دیر دل تراشی او ده با ده افغانستان ده پار ده آید یا وستر منبعی نو ده ده تاریخی آثار و ساتل ده طول افغانانو فریزه ده.
خغلای منلای لطالبانو غواری چه ده افغانستان تاریخی آثار و فرهنگی زاینو ده خوندی توب لپاره ده جدی پا مکری. ده ده ویدیو لخبری دو روست ده خوال رسنه و گرن و کارون که هم پده اراندیخنه خودلی ده. خو طالبان بیاوایی ده دوی ده رهبری پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخی آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخی آثار او تاریخی آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همداده سي او به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خاو بل خاطر ولند د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی دی سره په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون ذاتي بسم
که څه هم له ښاغلي وسیق د ازادي راډیو پوښتنه مشخصه ده هم دې خپرېسوي ویډیو په اړه وه، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. دا پېښه داسې مهال مطرح کیږي چې طالبان یو ځل بیا په ټول افغانستان واکمن دي. طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو او داسې ویل کېدل چې یوه به یې بېرته ورغول سي، خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه. د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تېر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
د طالبانو له واکمنې دوه وروسته ګڼ شمېر سندرغاړي له کندهار وتلي او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دي وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم چې لامل یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته سوی او دا زمزمه هم موږ ته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. دی 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسي سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمېر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامو ته که لاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې لاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډېر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي. په لکو لکو کې مت لري ګرد سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي را شپږ میاشتې د هنرمند نه څه فایده ده، خو د غړي ماښام وګټه سهار وڅټه. هغه چې وسته 15 بې کاره کې نور شی عاید دی نه لري، باغ جایداد ځکه نه لري. د هغه تبله او باجا هم ځکه عاید او جایداد دي. هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر سایکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر درلود لیمې خوړلې دي، حتی راځه در کورو در شان ویل راېستلې دي خرڅې او نرمندان. نو اوس موږ دغه غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بندې سي یا وکی یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لنډ لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زبی الله مجاهد ویلی و چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي.
موسی حکیمی د زابل هغه راټو کې د لای ګل لای چې د شعر وګمې د کتاب تر پانو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعری ټولګه هم لري. مرکه مو ورسره کړې چې د ښاغلي حکیمی په یو شعر پیلېږي.
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر مې په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې ښه په پاک وجدان دلته ښه په پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب د یو غزل څو تصویره کتاب که دا راته وایې چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله نو شاعري د زیات وخت شاعري ده دغه وخت شاعري ده چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنې زما د متعلمې او محصلې د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټوله مې سره دا یو ځای کړې وای نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یو ځای کړي دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوریزم دي پکې.
یعنې تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاصتاً چې زما محصلم په دې دوره کې بیا به احتیاط شاعري کړې او ځکه د کورس خلیلواله وو نو هغه شاعري مې بس راخستې ده او په دې کتاب کې مې ځای پر ځای کړې ده.
یعنې یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې وروسته نوره شاعري کوي شاعري حقيقي پخوانی شاعري ته په ښه سترګه نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنې دا شاعري مو د دې وړ درته ښکار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زه هم دا جرأت مې کړې نو ما هغه شاعري مې راخستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې یوازې تقریز لیکل نه ولو ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره که چیرې د چاپ وله زه به چاپ کړم او که د چاپ نه وله نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او تر تېر بسم تر دې کار نو بیا چې هغه وکتل هغه نه یوازې دا چې زه ډېر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخته ولاړ شې او داسې نه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې هم دا انتقاد پکې شاعران هغه خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه راڅرګند شوي یا هغه چا خبره په نس ماړه شوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حده دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي او وار کې وخت باید او ویلې کې مخته ولاړ شې.
یعنې انتخاب مو نه دی کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلي ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه انتخاب می نه د کړي خو ستونزه دا و چې ما ډیره زیات شاعری ورکسته وې د ځکه ما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چې پر مې مطالعه کو چې هم به اوس ما به چې پر پر کونج باندې غزل ولیکي یا مې شعر یا صوبیتونه ولیکل نور باغه غل تپسي ورکس واغ سمستر به خلاص چې پر باغ فاته سو یا مثلا د مختلف کتابچو کې ملکل چې هغه بسر منظم نه و یعنی په وکه مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینی خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غسی کار نو کړی نو زیات شاعری می ورکستوی او کچیر دامن نو چاپ کړی نو دا هم کدای سوی چې دا شاعری هم لمنځه ولاړ سی او بل اخر ورکستی نو ځکه ما دا شاعری سره راوځای کړو کتاب ته آماده
یو بل غزل قدر نو ورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمن نه انکار کوي وی بنو دغه ترانا سمانا خیر کتیاره د تا ور وکتل خیر کتیاره د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هرڅه په ماشام کې دیدن کوم هرڅه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولې یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی فکشي کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکې د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخه کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت چې کار کوي دغه هم داسې حساب کېدلای شي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمه چې اوس شاعری زکو مر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوی یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورزته باید بل ورزته د شعر ولیکیا زما په شاعری کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلای شي زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکنی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعری باید د نوښت خاطر ولاړ شي نه دا چې تر لومړی شاعری ورسته شاعری شنو وسی یعنی ورسته شاعری چې د کی یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکنی شاعری ته د هر اړخه شي
ځینی وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوي ځینی بیا وایي چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغه اصلا د شعر په تیوري نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپل دې څه وایي د دل لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي ښه ده چې سړی شاعري ولولي کنه د شعر د تیوري په اړه کوم کتابونه لیکل شوی دی هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري زما په نظر دا دی کدا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي دا یو څه پکې مهم دی نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بيخي شه دی که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلو نه ځینی شاعران دی په یا ځینی ادب پوهان دی خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دی یعنی شاعري نه کوي خپله ولي په ادبيات کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستي وي او په هغه کې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلای شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې دی یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زومم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه د چې باید کچیر د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانس
تاسو خپل شاعري یعنی ل خپل نظر چې ورته ګوري کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تاله نور بیلوي
زما د شاعري چې دغه د شروانه شاعري ما کړې ده او شاعران سبا لوستونکو ته ډیره حدا روانه شاعری خوشی و روانه شاعری مینوال هم زیات ویلی. نو زما شاعری چې ده هغه یو خو شګنه دا چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پرانی نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم. خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پرانی ونه کړم. نو یو خدا دې چې ما ساده او روانه شاعري زده کړم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقی ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب، ستوری او سپوږمۍ هم شاعری ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخی به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم، نقاشی ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، تدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیر زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو هم ژوند دی اوس.
ماسوم عزیزی او کاملا عزیزی هغه دوی خویندې دي چې ماشومانو ته کیسې لیکي. د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګي ګډړې په نوم او د کاملا عزیزی یو کتاب د تور سپوږمۍ په نوم چاپ شوی دی. د خبرونه په دې برخه کې دا دواړه خویندې ماشومانو ته د کیسو لیکلو تجربه را سره شریکوي. غلی ماسومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکا مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
هو، ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډېر اسانه، ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډېر مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سي چې خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تېرېږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښېږي، څه کمزورتیاوې لري، دغو ته مو پام کړی و، او دغه سي خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شیانو ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي، خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي، یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه حده به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده او ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویان یې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېر اسانه ولیکل شي، او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي. ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او
دا خود ماشمان د ادبیاتو متخصصان وای سي د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دې په پنځو حواسو یې دی حس کولای سي، هغه شان باید دې ته په کیسو کې راوړل سي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي. او سي کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا دې تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل سوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي. او کوم چې لیکل شوی دی کېدای شي دوی لپاره ګټور وي.
ماسومه، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
دما خو اسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو څه رقم کیسې راغلې دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلې دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلې دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سین لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او که اول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خوایم چې دواړه، اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې، په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
ماسومې وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښېږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه؟ دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي.
ما څه کیسې لیکلې ما ته پخپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا اوسې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې، بیا سې څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رالسي، او بیخي جنګ رامنځته نه سي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما سې په کوچنینو او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات و. زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي.
کاملې، ماسومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږېږي یو مرغه دې وغږېږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې، یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی، دې راته ویل وایي یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړه اخیستې و له اتې کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي، دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد، دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا سي نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي، خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
ماسومې، په دې مسله کې ته څه وایې؟
مات خدا سکاری سی دغا مهم دوار دی خود سر کم کسا خرات لایس وی که کرکترون انسانان وی او که حیوانات وی بل شی وی دغا خو مهم داد است چی فکرات لایس وی او دا خو ما در تویل سی دا دی ما خپل شخصی تجربت دی ما اغا کسی اوز دیر پیاد دی سی دغا کرکترون انسانان نو او زین ماشمان می هم لدلی سی اغای دیر خوخیی مثلا دی وای سی مخت دی پشو کسا وکی مخت دی گدار کسا وکی
ډېر مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسو په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسو مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
زه هغو نجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداد څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی او هغه ځان تکړه کول پکار دی، خپل ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوې وې او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، د هغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زه په دې پوه شوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبره ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بل دا چې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري. او سیم پکې مشخص سي، دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دخپل تقاضو پمانه نه رسېږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په ښکلي زمانه کې نه یو، مونږ د خپلې مینې سر ته مدام پخو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زوروره مری د خاموشۍ چاړه راخلي د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپلې ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود همه پسرلي د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړي دي ایره ایره یو، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپلو حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستینه مو انکار کړی دی، خدا انکار اخر تر کومه پوري، اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځي چې او خواندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبي او پیجن، راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو، راځي چې خپل مرور شری سپرلی بیا راولو، راځي چې مړی حوصله بیا ژوندۍ کو، راځي چې خپل تقدیر د خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوخ کې اوچې کړو مړی تازه کو، یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره، راځي چې خپل معنی وپیژنو، ځان پی پوی کو بل پی پوی کو، راځي چې وخت نن د خپل هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو،
نوی رواج، نوی تہذیب، نوی قانون جوڑ کو، نوی تازہ فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان تا چی دا نوی مر رانا او بخو، نوی جندن تا چی دا نوی ادا چلو خالو.
خبر